درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندم او دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اګست په 11مه یو وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له عملی په لسګونو زرو کسانو سیمه پرېښي. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکی شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو لویر نږدې 1,00,000 کسان بې ځای شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي، د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې شبر. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورت نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 21 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. 12 اطفایه موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډې کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډې کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وبورش ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی د دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړې. نو ریپورټونه به مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کاره کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټوري. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلامیه راغله تاسو نور حق نه لري سره د دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه وه خو موږ نه د تعلیم کولو حق واخیسته دا ډېره سخته وه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نو خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوی ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې پړي ورو سختیو په بیلا بیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې کبیر ته افغانستان د ستنی شي هلته به د ژوند له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره به برخه شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور حل په دې رپورټ کې.
خانم ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران که په یو دولتی پوهنتون که د مدیریت او اداری تنگی د مسترالی و افغان محصله ده چه وی فراغت دهی وزی چوب رزی پاتی دی او اره ده چه بیرت افغانستان تستنسی ده چه ده موضوع ده حساسیت لامله اینو خوختل راپور که نوم خپورسی آزادی راژیو تیوه ویل چه ایران که دستق رو لختم دو روسته ده تحصیلی از دوگن موده هم پاید رسیگی او په خبره افغانستان تا پستان دو بای طولی هیل مراوی او زحمتون بای پو بولا حوسی.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغ تحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
مکتول انجلو سرا دندخ نده چه لفراغت روست با و نکره شو دلتا پاتی شو او افغانستان ده هم موسنه و شرایطو که بیر دستانی شو. زخپل دستی ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم دزمکی او آسمان ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پاتی کده شو او نه حل تطلاله شو. محصلینو تا اوست او یوازی تر هغه وخت ای قمه ورکول کیږي چې فارغی کې افغانستان ته ستنی شو ټول زحمتونه مو بیګټی کیږي.
دا د طالبانو لو وکمنې دور ست دغه هوا ته د زده کړو لپاره تللې ده. د غراس په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچی و محصله وای کڅ هم دغه هوا کې له اوسیدوی لسیزی اوړي خورته ویل سوی چې لفارغی دور ست بل دې هوا د وېستل سی او افغانستان ته بسنه کړل سی. د هم د ورته ستونزې لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یو مور سره به افغانستان تستنیږي چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول سوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
میگن اخراج مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وایي چې استل جبری نه دي خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زما بندون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې ده اوس لږ پاتې ده شم ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي هغه ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز هم نشته، یونیورسټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلینې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلینې په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محرومهوي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکه ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
ازادي راډیو لتاسو سره ده. خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمایز راډیو خپل خبرونې پای ته رسولي. د راډیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس دغه راډیو له 13 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندېدو اعلان کړی. دغه راډیو پرون دوشنبه د اگست په 11 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15 د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
بده که شک نشته چه نسیم رادیو ده حاکم نظام ده فشارون لامله و ترل شوا جوانه مخ که ده دی رادیو خبریالان نیول شوی و او پا دیر احتمال ده خوشکی دو پا بدل که با داش بنات ریا خزل شوی وی چه رادیو مو باید و ترده لبده مرغه ده کولیشی دیر خراب پیغامونه بلری.
ده افغانستان ده خبریالان و مرکز ده امالی کو مسئولی سمیه ولیزاده هم ده رادیو بندیدو تا پیشاری ویل هغه پالیسی چه طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمه ایزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په وروستۍ ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستۍ تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکراین ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې له خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند ته لاره هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامله وي. د وویل ل پوتین سره په خبرو په نمبرو دو دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې ل ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نور اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. ښاغلی ټرمپ ته هم وویل چې د سولې دا احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې دا یې پریکړه وکړي، خو ده څرګنده کړه چې د زلنسکي او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ټرمپ یې وویل چې راتلونکي غونډه به د زلنسکي او پوتین یا کدوې اړتیا ویني، دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سی بیها سره په یوه ویډیو کانفرنس کې خبرداری ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولی شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابره کړي چې روسیه د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر څانګې په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوی دی او دې جګړې اوکراین وران کړی، د روسیې اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی او د مسکو واکمن حکومت په یوه داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدیځو اټکلونو له مخې د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې له 1 میلیون څخه اوړي. په اوکراین کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له 1 لک کسانو زیات دی او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا 4 لک ته په دغه هیواد کې رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پایل راهیسی 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه شوی دی. د سازمان تیر ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په متوسطه توګه په هر 1 ثانیه کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست 14 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري، د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس په ساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنۍ لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون سوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای یې هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګوني ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 13 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډیر له ایران او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي. او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د چوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې. ورته ویلي چې مختبه ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا رپورټ پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم. واقعا ایر برا آرزه بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم. بچه ها مرد تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حد سولم چه تی استعداد لری اوز می فوتبال در جوان دیو برخدا چاو خواد و دری کل نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چی دوام تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چی د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
نو که څه خو د مې قریه زمين هوکي و پنځګو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زمک پکلی که یو خاوری نزمه کده حال تا اصلا روزون که نو ده تمرین لپاره هیچ آسانتی آوی نوی. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولا نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالیم. خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی. زداوائیم که هر چوک ملاتر وکلی اگه بیس کل نهیلی نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطه و آنخایی بارسلونا لوبډه
لکی ولوبېږي. د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهوري څیرې له همدغه هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډیرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدم به قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 4 سال شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا د مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه ده، اداره کوي ژوند کې رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.